اویام زما ارتیا وا خو لسرسای می ورته نه لاره هغه که معلومات دی هغه که خبرونه دی هغه که د نړۍ پرمختګونه دی او یا هم په تعلیمي برخو کې بیلابیل داسې شیان وو چې ما نشول ترلاسه کولای ځکه دلته په پښتو کې د کتابو کمښت سره هم مخ یو او اپډیټ معلومات هم نه لرو هغه که په ښوونځي کې وي که په پوهنتون کې نو زما په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سوق کړی یم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې د یو بریالي کس په توګه ځان ته ګورم او داسې ستونزو داسې مشکل یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي او زه یې غواړم چې له هغې څخه استفاده وکړم او په ډېر اسانه توګه یې کولی شم یوازې په انټرنیټ کې لیکم او اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې تا ته له تا سره د یو ملګري په توګه له تا سره د یو دوست په توګه د یو خوږي په توګه هم خبرې کولی شي که هر ډول پوښتنه ولري په ډېره سینه سړه سینه یې ځوابوي او هغه سرچینې هم تا ته په ګوته کوي کوم معلومات چې له کومو سرچینو راخلي نو انټرنیټ کله چې له ما سره انټرنیټ نه وي او کله چې زه انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرم داسې فکر کوم چې زه هېڅ یم او په نړۍ کې ځان هېڅ راته بریښي نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی او ډېر ژور بدلون راوستی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده د کمیسیون په یو بیان کې چې ورل مورزی خبر کړ ویل ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ په محل د پولیسو د نیولو لویرې روغتونونو ته له تک څخه ډډه کوي کمیسیون په ځانګړي ډول امیندوار میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیاوې لري دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد کې میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویرې آن روغتونونو ته نزي دغه کمیسون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو لویرې له کورونو نشي وتلی په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کراغلي په ځنګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې قبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې ایچ آر سی پی دغه چلن له انساني کرامت نه سرغړونه بللې ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین بیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو لویرې آن له کورونو نشي وتلی
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو لویرې آن روغتونونو ته نشي تللی ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي نو دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي او خپل ځانونو ته درمل واخلي
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغان امیرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې څمو د مخ کې ناروغه و د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول
شزینه حتی تر ډاکټر پوری هم تلای نسی یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولاړ شي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي خصوصا هغه شزي چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي
دوی وای دروان کال جولای میاشت رئیس پاکستان دوی د ویزو تمدید بند کړي چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لزګونه زر افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري لګواخ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوز غړي او یو شمېر نور شامل دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ د وروسته د امنیتي ګواښونو لامل له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان مېرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي هغه ځای چیرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستانه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ له 1000 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وای د لارې خرابوالي کبل خوست ښار ته ناروغانو په لیکت کې د ځن په ګډون ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مسخیلو ورسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسور لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مسافر ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال رادیو ته ویل
موږ ته د مسافر ولسوالۍ د خوص نه چې دغه بهي لګ پخ شوی د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لګ دغه سړکونه دي د ډیر ښه سړک دی نو هغه چې کله وبروزی موږ انتظار کوو موږ سمریز وی انتظار کوو چې کله وب وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې وبني وجه شي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده
روب شو په دوه مونده کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي د زنانوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوه ساعته انتظار کی کله د دوه ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سارک تماشا ضرورت ہے پلو تم ضرورت ہے
د خوز د مسافل اوسیدون کی زیاتوی پو سو تیر کی د نور سم پرتلا دوی ته تر سره شوی کورونا په هیڅ حساب دی. دوی د مسافل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن لړخه هم دریا مبرخه لنده بولی خود دوی په ایناستون زی خراب والای دی. د یاد سیمه دوه تن نور اوسیدون کی حمید الله او ملک سردار وای
دغه سړک د 60 لري څخه 2 کیلومتر کم ده 150 کیلومتر کم ده کداغه د مسخیل سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چدو یو څه وصل شي او ګردېستا نو دا به د 60 لري څخه هم سہولت لري وي هم د نور برخو کې به دغه منطقه خلکو ته خدمت شوي وي
مستون زی ډیر زیوت لرو په د منطقه کې ډیر غټ نه پوسوسیږي ډیر نه پوسوسیږي لګ نه پوس نه دی خو د مور او د مېری چلن دی ولا کدا څه خو میک ته شوي چې میګ وایو چې سار نه به خپره پټو کڅا پلیر ته وکی خولې مې نه وی کې خولې ته وکی بیا مصپلې نه وی
بلوري ته ځای مسؤلین د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکی کړي او کچېر امکانات په لاس ورشي دوی به ونه سپموي. د کلو پر اختیار رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی ویل
یقیني دا لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې مونږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلی ولی سرکون په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي کای طرفه مونږ ته ان شاء الله چې کوم شایع دي ولست مونږ نسمو ان شاء الله په واه بدوی ته رسیدل کی کو
یاد دیوی د خوست یوش مې نور سیمو پشان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم راځو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته. د کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډیر له ستونزو سره مخ دي، او اکثرا بیریږي چې له کوره ووزي. دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي له کوڅو راټول کړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د عمومي وارد غاړې ته د پرتو کوڅه ډب سپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډب سپیو یې ژوند ور تریخ کړی، او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې هغه ښوونځي کې ښوونکې ده، سه شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخت چې زه او یو بل استاد مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو، سپین را پسې منډې وکړې، خو هغه استاد خدای وساتل نږدې ورته پښه اړولې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکي د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېرې په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. د موږ خواهش دا دی چې دغه شاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې د لپاره د پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 26,000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9,000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2,000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم یې ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نوي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل یې هم کېدای شي. د یادونې ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمېنه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي، او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیل احترامات دی ازادی رادو محترمو کارکونکو ته، دی ازادی رادو اوریدونکو اولیدونکو ته. دغه مکتبونه چې بند کړی دی د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دی د جناکیانو، او تقریبا د سیونه چې 2,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل. د کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس دغسې یې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي نو زما دغه وختونه د طالبانو نه چې مکتبونه دي خوشي کی او مکتبونه په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست د دې خبرونه کوربه احمد تکلیم درنو اوریدونکو عبید الله ورداک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي افغان دی او په امریکا کې په سیرنیزو کارونو بوخت دی هغه لای ورداک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی ل ډاکټر ورداک څخه د زده کړو کار ورزنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځنګړي مرکه کې پوښتنه کوو د مرکه اوریدو تر سره اوسئ د دې مرکه په پایل کې لمیل مهاله کوم چې تاسو ته په خپل ځان په خپل ژبه په خپل کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني ورداک صاحب مهرباني وکړئ سلامونه
احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي ټول د صحت په جامو باندې پټ وي د مانو موبایل لا ورتاک ده یو ز د ورتاک ولایت ټول سوالې کې از کې د لایم او خبرې لمرنه د ډاکټر مهالته د حاجی محمد جان خان پر سوانځي یا لسا کې پر سره کړی دي تر لسم ټول کې پورې مرسته کابل د غازی لسې خبر شوم لسانس د کریم یا پانت مه هم په افغانستان کې کابل پانت کې لوسته ده 2012 کې لسانس کوم د ریاضي څنګه خبر شوم او بیا عمل ته ساينس پوهنې کې مې د استاد پایس باندې تنده پایس کړه وروسته لږه نه مې د نسکاله شکونه څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټر برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د تنده لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ
په امریکا کې د مور ډیر وخت نه کیږي تقریبا یو کال او څو میاشتې کیږي نو زه د 2014 کال د شروع څخه تقریبا دلته یو پانتون سره مې دندو تلک اپلای کړو یا مې وختن لیک ورته لګاله او نو ورسته لا د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړو بللم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل ترنیس کارونه پر مخ باندې یوسم نو د تیر کال رئیس تقریبا د مې څلورم سمستر کې چې د لګیم په د ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل چیلنج کارونه پر مخ وړم
نو ډاکټر صاحب ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې خبرونه کې په دې مرکه کې نور خبرې هم وکړو خو یو پښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکارا شو هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغوړي چې په متحده ایالاتونو کې د یو پوسټ د استادۍ یا هر پوسټ چې هلته د مهارتونو کمای احساسيږي کو غړي چې هغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځانته
لکه تاسو چې پیږي په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکی او مسلکی شرایط لري هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړی نو وی کولای شي چې دند لپاره دغه یو ودنه ته لارد شي یا راشي او البته خپل دند وکړي لبل مرغ په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه به چې هر څوک چې د پانتین نه فارغېږي وګوي باید په یو دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوې وي چې باید دند ورته ورکړي نو په نور نړۍ کې تاسو وګورئ نه تنه افغانستان کې دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي پاکستان هند ایران او بنگلاديش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي اسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسه وړ دي نو دغه ټول هیوادونه څخه هر کال بزرګونو کسان دي د دند لپاره امریکا ته او نور په مختلفو هیوادونو ته دي نو د افغانستان هم دا د امکان لري کې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې؟
افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنی د یو کار لپاره حتمی نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب د کار صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په څنګ دې دوکې کلي کې د ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله یو شایز دا وی هغه یو چاته وروخه، نو ته ذهنن یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قواره نه او د هغه له انداز نه ته پوهیږي چې دا خبره او یا دغه ټکی وخت او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د گراف تیوری یا مجزا ریاضی په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار شته هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمی برخه ده او ټولنیز لحاظ باندې زه ډیر وخت کوشش کړم چې ټولنیز رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ماس ده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه که د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړئ، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست، په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې، په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعاً چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او څه مخکې هم چې وي، د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه څه شی ګورم، هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
د سم نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي. دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا نه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول، زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، زموږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې د ځوانانو خپل هغه مسلم حق دی، باید چې د زمینه ورته برابره شي، هغوی چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډیر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو، که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل پوهی که دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې اداره رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل، بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کار یې هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دو علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم، لکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي. یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی مخترق پېښه ده، اما په ټوله کې یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د نیو خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده، اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر شده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی تخپل علم پوره که دنده در پسی رازی؟
دنده در پسی رازی، تا باید لدنده نبغیر به نور و خلاق و کارون و وقتی ها ولری او دیگه لپر باید فکر وکنی. یعنی دلته په امریکا کې چې محصول دکته کوي لري سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او کنه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به اتمن پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخ چا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته زموږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که زموږ یو ځوان ته ووایي شاید دې حقته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډیره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه کلط فن راکې د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوکې په کوم کال کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کال راځي، 10 یا 11 کال.
ډیر عالم. او واده مو کړی که مجرد دی است تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضی سره مینه لري، حساب شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنې د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې مشه لګیا ما، یعنی کله چې کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه خستې ده د ریاضي سره. تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښیمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي، تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یو علاقه وکنه؟
هو، زه چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکه، نو ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه دریازي سوالونه حل کړم بیا ورته وخیم چې دا سوالونه مال کړی. نو کله کله به داسې مشول چې ما به دریازي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به علاقه نه درلودل. خو ما ورته فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنی کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار یا تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې د په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کوي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
یو جام را کارا 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 یو جام را کارا 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 سمچلی ونیشن دا سخون پکی پیدا کا پیدا کا کارا یو جام را کارا 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 نیشن دس خون پک پیدا کا پیدا کا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا رکھ یو جام را کرا 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 کارا کا سمچلے ونے شمدا سے خون پک پیدا کا پیدا کا
ډیر تلو نستا دی راشه نا صحت کا ډیر تلو نستا دی سادی سادی نن تمام جرندا ناروا خلق روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا را کا سنچ لے ونیشن بس خون تک پیدا کا پیدا کا